لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبریږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې د ملي امنیت سلاکار وایي تاجکستان ته اوښتي افغان سرتیري بیرته په بدخشان کې پر دندو ګمارل شوي دي. لهر سمخ کې پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي چې یو پلاوی د ایران په بلنه هغه هیواد ته تللی. جرمني نن 28 تنه نور افغانان افغانستان ته ډیپورت کړل، او د هند نامتو فلمي ستوری دلیپ کمار نن په حق ورسید. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ د دې ډلې او پلاوی د ایران په رسمي بلنه په هغه هیواد کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ایران ته د دې پلاوی د سفر دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې پلاوی له ایراني چارواکو سره د اړوندو او دوه اړخیزو موضوعاتو د څېړنې په موخه دې هیواد ته تللی دی. په بیان کې راغلی چې د طالبانو پلاوی به نن له ځینو افغان شخصیتونو سره هم یوه تفاهمي ناسته ولري، او له هغو سره به د هیواد د روان وضعیت او د خبرو له لارې د ستونزو د اواری په مخه خبرې وکړي. افغان چارواکو ایران ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپه لنډمهاله ده. عبدالستار میرزا کوال چې د پوځ له لوی درستیز جنرال محمد ولی احمدزی او نورو چارواکو سره یو ځای کندهار ته تللی و، پرون په یو خبری کنفرانس کې د کندهار ولس ته ډاډ ورکړ.
د کندهار زړور باتور میړنی ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ویره کې مه اوسئ. هغه څه چې رامنځته شوي دي په هغوی موږ جدي کار کوو. هغه مشکلات او ستونزې چې رامنځته شوي دي هغه زود گذاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې د ملي اردو چارواکو منلی چې تیره یکشنبې له پنجوایي ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته انتقال شوي دي. 28 تنه افغانان چې له جرمني څخه ایستل شوي دي نن کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د حامد کرزي د نړیوال ډګر د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې د دې افغانانو لپاره ځانګړي یا چارتر الوتکه سهار وختي په کابل کې کېناسته. اژانس وایي نننۍ الوتنه له 2014 کال راهیسې له جرمني څخه د ایستل شویو افغانانو 30مه الوتنه ده چې په ټوله کې 1104 افغان پناه غوښتونکي یې له دې هېواده افغانستان ته لېږدولي دي. په وروستیو څو کلونو کې زرګونه افغانان د عراق، سوریې، پاکستان او افریقایي هېوادونو له وګړو سره یو ځای د یوې ښې راتلونکي په تمه اروپایي هېوادونو ته ځي، خو په دې هېوادونو کې د کډوالو په قوانینو کې د نویو محدودیتونو له کبله اکثر دا کسان نه منل کېږي او ډیری خپلو هېوادونو ته ډیپورت کېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د برېښنا تر پراخې پرچاوی وروسته له خپلو خلکو بښنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شوې وه چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو سړکونو اعتراضونه یې وپارول. د ایران چارواکو ویلي د برېښنا د پرچاوی علت دا دی چې د خلکو تقاضا لوړه ده، خو د برېښنا د تولید ظرفیت کم دی. دوی همداراز وایي چې ځینې کسان له غیر قانوني لارو له دوامدارې برېښنا ګټه اخلي. روحاني چې د کار موده یې په ختمېدو ده پر دولتي تلویزیون په خپله وینا کې وویل، زه له خپلو ګرانو خلکو بښنه غواړم چې له ستونزو سره مخامخ شوي او په تیرو څو ورځو کې کړېدلی دي. د ایران ولسمشر د برېښنا له وزارت څخه وغوښتل چې خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا په وزمه کې یوې محکمې د آزاد اروپا آزادۍ راډیو د یو بل مقطه خبریال د توقیف موده شپږ میاشتې تمدید کړه. په همدې حال کې سلګونه کسانو پرون په اوکراین کې د دې خبریال د خوشي کېدو لپاره لاریون وکړ. د محکمې د پرونی حکم له مخې د ولادیسلاو یسپینکو په نوم دا خبریال به چې له مارچ میاشتې راهیسې په توقیف کې دی په سیمفروپول سیمه کې تر دسمبر میاشتې په توقیف کې وي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې دا خبریال چې د روسیې او اوکراین تابعیتونه لري د اوکراین استخباراتو ته د معلوماتو د ټولولو په شک نیولی. یسپینکو د ازادۍ راډیو د اوکراینۍ څانګې لپاره اوبښۍ کار کاوه. او د بالیوډ مینوالو لپاره خوشنونکی خبر ده چې د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 98 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و، نن سهار چهارشنبه د جون په 8 نیټه سا ورکړه. د دلیپ کومار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړې مړینه تایید کړې ده. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونه یې په افغانستان کې هم ډیر مینوال درلودل.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی، بر اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا،
خدا کے لیے
ہندوستان کے انسانوں کی تقدیریں تمہارے قسموں کے حلقے.
دے دلیپ کمار اصلی نوم یوسف خان و هغه د پیښور ښار په قصه خانه بازار کې زیږیدلی و. پلاری لالا غلام سرور خان او موری عائشه بیگم نومیده. ده هغه غوره فلمونه دیوداس، مغل اعظم، گنگا جمنا، رام اورشیام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، خبرونه مو اوریدل او اوس ورزو لنډې خبری برخې ته. د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي هغه 2300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوښتي و بیرته د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورغلي دي. حمدالله محب په کابل کې خبریالانو ته وویل د سرتیری د بدخشان د مرکز فیض آباد د خوندیتوب لپاره په دندو ګمارل شوي دي. په دې وروستیو کې د جګړو له تودېدو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه پوځیان له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبر ورکړ په سلګونو هغه سرتیری چې د جګړو د شدت له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته ستانه شوي دي. حمدالله محب چې پرون سه‌شنبه په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه چې دغه ستانه شوي سرتیری د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د امنیت لپاره ګمارل شوي دي.
2300 of those forces have come back enjoying
the dubuz wakuno der bisa watanai rasana sawi aw da afghanistan la amniyati aw difai wakuno sare wzai sawi di jini che lul swali watali wa os da difai wakuno po chaukat ki da wilayatuno po markazuno ki huzur lari agoi che tajikistan te panawre wa berta da khalgo da khidmat aw da faizabad shahr da difa la par rawastil sawi di.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جزئیات ورنکړل چې د دغو سرتیرو ستنول کله پیل سول او افغانستان ته څنګه ولېږدول سول. خو ښاغلی محب د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې کړې و چې ممکن دا موضوع به هم د دوی په بحثونو کې شامل و. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت او د وسلولو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره جوخت په سلګونو سرتیري له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د بدخشان ولایت غنی ولسوالی په دې ورستوي کې د وسلولو طالبانو لاس ته ورغلي چې حکومت یې د دینو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه شولې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان تیره دوشنبه د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې د 40,000 پوځیانو د ګمارلو امر وکړ. ولسمشر رحمان د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د خپل هیواد له امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې په مشخصو اقداماتو سره د تاجکستان او د تاجکستان د وګړو امنیت یقیني کړي. روسیې چې په تاجکستان کې یوه لویه پوځي اډه لري پرون وویل د تاجکستان او افغانستان د سرحد د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. په وروستیو کې د روسیې څرخیل وتکو د تاجکستان په خاوره کې پوځي تمرینات کړي دي. افغانستان له تاجکستان سره 1315 کیلومتره پوله لري. د تاجکستان چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي وو طالبان د دغه سرحد پر 900 کیلومتره برخه کنټرول لري.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې ویلي دي هغه 2300 افغان سرتیری چې په دې وروستیو کې په بدخشان کې د جګړو له تودېدو سره تاجکستان ته اوښتي و بیرته په همدې ولایت کې یعنی په بدخشان کې د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي. خدا شیبه د کابل چاپ ورسپانو مخکتنی ته ستاسو پام را ګرځوم.
مسیر ورسپانی پوښتلی چې تبلیغاتي جګړه د رسنیو که د حکومت دنده. ورسپانی لیکلی په دې وروستیو کې حکومتي چارواکي پر لپسې وایي چې طالبانو دومره پرمختګ نه دی کړی لکه څومره چې ورته تبلیغات کیږي. وړاندې د حکومتي چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې رسنۍ، ژورنالیستان په ټولنیزو رسنیو کې ځینې فعالین او آن ځینې سیاستوال د طالبانو په ګټه په تبلیغ تورن کړي دي. د لیکوال په اند لومړی خو د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو په تړاو د حکومتي چارواکو ادعا سمه نه ده، خو که سمه هم وي بیا هم مسؤول حکومتي چارواکي دي چې لی تر واکمنی لاندې رسنی داسې کار کوي. لیکوال همدارنګه ټینګار کوي چې د رسنیو دنده د واقعیتونو خپرول دي، خو که رسنۍ د واقعیتونو خلاف خپرونې کوي بیا نو ترې پوښتنه هم کیدای شي او پر وړاندې ګام اخیستل کیدای شي. لیکوال د حکومت تبلیغاتي دستګاه ناکامه بللې ده او ټینګار کړی چې حکومت د خپلې ناکامۍ پړه پر رسنیو اچوي. ورسپانې سپارښتنه کړې چې حکومتي چارواکي باید خپله ستونزه حل کړي او له دې پرته پر رسنیو او ژورنالیستانو فشار راوړل او بیا هم په تبلیغاتي جګړو کې ورګډول نه قانوني دي او نه به هم کومه مثبته پایله ولري. هیواد ورسپانې لیکلي چې د افغانستان پر ضد د ترهګرو او طالب تر عنوان لاندې د پاکستان یرغل او دغه راز د افغانستان پر ضد د دغه هیواد د چارواکو بربند او سرګندونو سختې اندېښنې راپورته کړې دي. وړاندې راغلي چې دغه هیواد په ټول وس هڅه کوي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې خپل لاسپوڅی حکومت ولري او د دې لپاره د افغانستان پر ضد د ترهګرۍ یرغل ته زور ورکړي. وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې تاوتریخوالی او بې قانوني حاکم شي او طالبان به واک ته ورسیږي چې ګڼي هغه وخت به پاکستان خپلې پولې وتړي. لیکوال ټینګار کوي لومړی افغان حکومت باید د پاکستان د دغه یرغل او ترهګرۍ پر ګټه د پاکستان د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او بیا نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي او د ترهګرۍ زالی او د تمویل سرچینې له منځه یوسي. او افغانستان ورسپانې لیکلي چې د ولسوالیو سقوط او د طالبانو ډراماتیک پرمختګ په عامه ذهنیتونو باندې منفي اغیزې کړي دي. لیکوال په وینا د دغو تبلیغاتو تر شا د سیمې او نړۍ استخباراتي سازمانونه لاس لري او وضعیت مدیریت کوي. لیکوال پر رسنیو هم توندې نیوکې کړي چې د وسلوالو طالبانو په ګټه تبلیغ کوي او افغان حکومت هم د کنټرول لپاره کومه طرحه نه لري. لیکوال ټینګار کوي چې رسنۍ په روان حالت کې لوی مسؤلیت لري چې باید آزاد وي او بې پرې خبرونه خپره کړي.
سموک غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونې خبريږي.
زړګي می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړې نوازې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوازې جانانا لات بل ډول دی. ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، چت خف نشے پیزوانا لات بل ڈول دی، راغاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی، وراغاڑی وا نوزے جانا لات بل ڈول دی. گران هیواد والو پکور پاتشی څنګه ته د مور پاتشی کورونا دا شان مات
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د موسیقۍ د